مازیګر څلور بجې دی زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبریږئ. نور موضوعات هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول وتړل سوه. ترکیه د سوریه په شمال کې خپل عملیات شدید کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان وباسي. ډونالد ټرمپ پرون په مینیسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time. We're now going to be there for close to 19 years.
ټاکل سوی موږ لاندې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهال ته د حضور تقریبا نس کاله کېږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړو. ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4200 ته رسیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلومې مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پریکړې وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن په اعلامیه کې ویلي چې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ لرې کول د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. بل خو په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل محمد هاشم نیازی ازادي راډیو ته وویل:
موږ احتجاجن نامعلوم مودی دپاره موږ د افغان کنسولیت وتړله او د پاکستانی مقاماتو نه مغوښتنه دا ده چې دا خبره سفارتي توګه ډیپلوماتیکو د لارې نه دا مسله حل کړي او موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته حالت بل خو لاړ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې دغه چاپه وغندله او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د دغه مارکیټ د مالکیت په لنجه کې په یو طرفه پریکړه تورن کړ. کابل وایي چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری په نوم د یو پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پېښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشه او کشمیری ته یې تسلیم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 وسلوال وژل سوي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په سلیمانخېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچیرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې 13 بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې 6 داعش وسلوال وژل شوي دي.
شغلی خوجانی ویلی چې په دې حمله کې د داعش ډلې دویاوه اندازه وسلې مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. راپورونه وایي د ترکیې ځواکونه نن د عملیاتو پر درېمه ورځ د سوریې قلمرو ته نور هم داخل سوي دي. دغه پوځي عملیات د سوریې د کورد جنګیالیو پر ضد روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بل خو د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په استنبول کې یوه کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم پکې حاضر و وویل:
I shared with him my serious concerns about the ongoing operation.
ما د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره د روانو عملیاتو او پسیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو زیاتیدونکو کړکېچ او حتی اضافه بشری ناورین په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې ترکیه پر حق امنیتي اندېښنې لري، خو زما توقع دا ده چې ترکیه په حوصله سره اقدام وکړي.
د سوریه د بشری حقوقو د سر اداره وایي د ترکیې ځواکونو راس العین او تل ابیز شارونو په شاوخوا کې و کلی نیولې دي. په بریتانیا کې د ډیره دغه ادارې په حواله په دغو عملیاتو کې لوړ مبرز رئیس لښ تلژ لاس ملکیان او د کردانو په رهبرۍ د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو 9 جنگیالي وژل سوي دي. دغه اداره وایي د سوریه د کرد پلو ځواکونو په اړه کې هم ولس کسان وژل سوي دي. بل خو ترکیه ویلي چې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ترکیه په خاور کې دننه پر سرحدي شارګوټو د توغندیو د لګیدو لپاره د یو کوچنی په شمول لښت لږه 15 کسان وژل سی ودی. د دوغه عملیاتو د بندولو لپاره پر ترکیه نړیوال فشارونه زیات سی ودی. د نوبل د 2019 د کال د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد تورکل سوا. د ته دغه جایزه د ایتوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول کبل ورکړل سوا. په اوسلو کې د نوبل کمیټې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د کمیټې مشر بیریت رایس اندرسن وویل
د نوبل نارویجی کمیټه پریکړه وکړه چې د سولې د تنګښت او د نړیوال همکاري په برخه کې د هڅو له کبله د 2019 کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته ورکړي. په ځانګړي ډول د ګاونډي ایریتریا سره د سرحدي شخړې د حل لپاره د غیر مشخص ابتکار له کبله
ایتوپیا او ایریتریا له 1998 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په خپلو سرحدونو کې جګړه وکړه، خو دغه کړکې چې وبله لسیزه په جدیت سره روان و ځکه چې ایتوپیا پر سرحد لانجه درلوده. احمد په ایتوپیا کې د ښځو د حقونو په وده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپلې کابینې نیمایي غړي ښځې ټاکلې دي. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محکمې ته نن حاضر نه سو. د درشپېته کلن الماس بیګ اتمبایف مدافع وکیل ژورنالیستانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د هغې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې جوړه سي. محکمې ویلي چې پر الماس بیګ اتمبایف لګېدلي تورونه د 2013 میلادي کال له هغو ادعاو سره ارتباط لري چې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوقایف خوشه کول هم پکې شامل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. را سره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یوه کارپوه سره خبرې کوو.
احتمال د حملو دغه زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
له بلې خوا هغه جرمنۍ کمپنۍ چې دا وسایل یې چمتو کړي دي وایي ځینې آسیایي هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په کونړ کې فعالانې وایي ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، زه تا حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي، هغه چې مت حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سرور یا د معلوماتو پر زیرمتون یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یوه غړي وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتي څانګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دغه سرور امنیت له جرمني خوندي کیږي. د اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
لا تیر درې ورځې راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرورته د بایومیټریک دستګاه او د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ وو. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی وو. د دغه کمیسیون غړی رحیمی ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاه او د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوي دي. له اغلی ظریفین مې و پختل چې سرور باندې څو ځله حمله شوې دي. هغه وای په دې باندې زه نه پوهیږم، کره نه شم ویلی چې څو ځله حملې سوي. په هر صورت هڅې سوي، خو هیڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته ادنه نسي. موږ په دې برخه کې هیڅ اندېښنې نه لرو، ځکه د درملو کمپنۍ اډاډ راکړی دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هیواد له لورې سوي. اغلی ظریفي په دې اړه معلومات ورنه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاهو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتي تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي، په کور دننه هکران کولای سي هغه هک کړي. د دغو چارو کارپو فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچیر سرور په انلاین ډول کار وکړي، د سیمې او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمنی نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندی کړي. خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمنی ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي، خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي، ځکه سرور دلته د هکران له هر ځایه کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي. ښاغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنې او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون باید تر آخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور تر اوسه څو ځلې سایبري حملې شوې دي. په همدې حال کې درملوک جرمنی کمپنۍ تایید کړې چې یو شمیر آسیایي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د سیستم د حق کولو په لټه کې دي. د دې کمپنۍ یو متخصص ادینا نن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې، خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. ځینې آسیایي هیوادونه شته چې غواړي دا سیستم حق کړي. زه نه درته وایم چې دا کوم هیوادونه دي، خو هغوی ونه شو کولای چې زموږ له فایروال څخه سیستم ته ننوځي، ځکه زموږ فایروال دفاعي سیستم ډیر قوي دی، امنیت یې نیول شوی او زموږ تر نظر لاندې دی. درملوک کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک دستګاوی چمتو کړي او همداراز د مرکزی سرور چارې سنبالوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملوک کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اغه ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سرور د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلې دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت یې کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغه په اختیار کې ده. دوم معیار دی هغه لپاره فزیکی امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې. په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مارس کې دغه دی کوم مخکنی کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حملې شوي تر ډیر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو شوي، هغه که پر سیستمونو شوي دي. ستونزې ستا ډېرې دي. یو غټلیم دا سیستم دې کنټرول کینه د خپل تیم نه ورته لري دې ورته فقره پرامه ده کینه ورته لودم نو استعمال دې عملو دغه زیات ده خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کی یعنی پیک پر هر سوري د افغانستان سیستمونه باندې کیږي او تر ډیره پوری دغه سایبری حمله بریالي وي
او کله د لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي
دې کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي یو لنډ لار ده نه دوم دې کولای شي چې تر ډېر پورې انټرنیټ سره وصل نه وي ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي نو آنلاین دغه کوم اړتیا نشته دې کولای شي چې هغه سیمه ایز یا لوکل شبکه ورته جوړ کړي همدا موضوع ده دوم دې دغه ډېر وخت انټرنیټ عملي کیږي نه هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پورې لري ستیبل سیستم دې کاروي نو تر کومه ده پورې در مالوک ډیوایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبری حملو په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دغه خپل ستونزې درلودي تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي نو البته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي دغه او د تورته نور تخنیکونه د کولای شي دغه حملو احتمال راکم
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي چې درشای کوم هیوادونه یا باندونه یا ډلې ټپلی
ډېر وخت دغه چې حمله تر شاته دولتونه وي استخباراتي ادارې وي د کال دې غواړي چې د هیواد لپاره هغه استخبارات غواړي پلان کړی هغه تر سره کی او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هیواد سرنويستو په یو سیستم کې تغرات او لپاره ټول کې هغه څه غواړي غوته ورسي
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو اغه ملک سهار او چيلا ازادي رادیو سره خبري کوله
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل ازادي رادیو
سموګ راغله ازادي رادیو اوري په خوست کې د حرفوي زده کړو خزینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي چې آزاد کسبوکار وکړي د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د حکومت او یو شمیر مرستندویو ټولنو په مرسته جوړ شوي دي د دې پروګرامونو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکول کیږي د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري
سره لدی چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه او ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لري هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کی په خوست کې د همدار ډول برنامه ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لري صنعت پر ځان بسیا شوی او اوس کولای شي د دې کاروبار لري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کی د خوست خار په وسیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست خزر لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستای د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همایرا او اوګي وایي
که مونږ ډېر شهر زکرل مونږ اوس کولای شو چې خپل خطي وګڼو خلک نن ته خطي لري مونږ ترای شو چې دا خطي خپل وګڼو او روپۍ پوهو پدکه مونږ ډېر ګټي خوستي نه خپل کړم خطي وګڼو مخ خپل کړم مونږ کورونه چې بيوازله دوه کړ شي خپل خطي وګڼلې پیسې مونږ خو هم سيو کړو کې کورونا کو خطي ګڼو ډېر شهر مدار کې زکرل مونږ ته ډېر سہولتونه په دغه کوڅه کې درول شي
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب خزده کی
او ډېر شاګردان لرم دا ششتک شو امریلا شو گیبای شو نو رقم رقم ډیزاینونه زیدای ته ورهم او د زړه کوم یو سره ختم چې دی به یو څه زده کی پرمختګ وکړي کنه زید دې په خطر نه چې بس ما شو هم د شپږ میاشتې د رښینه زده سینه کوم او زویم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کوم ما سره د ټول بیوزل خویان دي سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي موږ همداسې یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمې شمیر ځای اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تړنې ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وې پسی ورشله وطن د خیر عدالت پوت شوي. ان شاء الله د کسب د لارې موږ خپل د قرآن مسره پر کولای شو. د کاروبار د موږ د پر ډېر خدای
الحمدلله باس کورون دا کړ زکړا شم چې خپل قرآن مسره په زمو سره به دې طرفه پر راکما نرم غوړي چې دا کې پر محتوا کې خپل کسب چې دا یان زده کړی د ډېر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډېر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای نه سفری و مم یاشه د شپې و مم یاش موزه ایز واسکټ ټپای ارشه مزه پر دین ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د حرفوي زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای او ستر ډیره پر ځان بسیا شوی د خپلو کسبونو لاره او آزاد کسب کار کولای شي. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوی خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند کرنې د ریاست چارواکي وای په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي خو د مچۍ روزونکي او د شاتو کاروباریان شکایت کوي چې تر هغو پورې چې کاروانګر ښه دانه ونه کړي نو د دوی مچۍ ښه شات نسی برابرولی. دا چې شات او زراعت څه تړاو سره لري د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای د موضوع څېړلې.
زه په لیدلو د چچلو لویرې ډارېږم خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي خو د مچیو روزونکو عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی.
نو تولید تقریبا زر کیلو ته راشه کښته سوی دی، یعنی 1500 تر شاره غلی دی. روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوسی مویم پوهنګه ده. نو مرته چې دي درسونه مو ډېر ویلي دي، مرته کاریب ډېر لارښوونې کړې دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېر لارښوونې راته کړې دي. نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړې دي.
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل سوي دي خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوې ده خو څو کاله وړاندې د کارډف په نوم یوې زراعتي موسسې ډېر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې کروندګر راځي کړی چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نسبې. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه یې کول. د ازادي راډیو ټول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخه اندازا تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچیو په سکتور کې. همداسې د دکانانو د خوا څخه هم دا هر کال په جریان کې دی، د خپل د صندوقونو د شاتو مچۍ ډیروالی ورکړی دی او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره، خاصتا د اوغو دکانانو سره چې دوی د شاتو د مچیو کاروبار کوي، تر څو هغو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو دپاره ځانګړي هټۍ جوړې شوې دي. په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند د کرهنې ریاست وایي دوی د لشکرګاه تر څنګ په ناوې او نهرسراج ولسوالیو کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکو یا تولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نور ښه ګټه ده، ولې کشیر یو لس د خوللې اصل کلو اصل کې اصل یې قیمتي هم دي. حتی چې جمبستې ورکوې په 1500 کلو تعمیر کوي، که دانګې خرڅه کلو کلو نو 1500 مز داس خرڅیږي هو ډیره ګټه لري سنتم ډیره ګټه کی ګټه هم زیاته ده پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده دربل کشت
د کرهنی سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی هغه کسان چې د کلونو رئیس د شاتو د مچیو کاروبار کوي وای ک بزګر شی اولالې دنی و نه کری د دوی مچي خوندور او پرمانه شات نه سي تولیدولای عبد الله راتول مخکې کلونه بزګرو ریحان ډیر کرل دریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول
د دې ګټه خو مخکې کلو کې ډیر خوندور ګټه وی چې هغه ریحان کر کېدل نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مرته لاسه کول د ریحانو د ګل څه اوس چې دی اوس یو څه د دوه کړه کیږي چې اوس شات راغلی ریحان خلق نه کری ریحان ارزانه دي نو تولید تقریبا 1000 کیلو تر شک شته سوي دی یعنی 1500 در شار غلی دی
په خو به چې نړیوال اقلیم او آب هوا یخو په هلمند کې د ژمي په فصل کې کشت او کروندې نه کېدلې د شاتو د مچیو کاروباریانو به درې میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته براور کوله خو اوس هوا توده ده په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچیو ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي مونږ لاستای د ازادي راډیو
سم یو بل موضوع په کونړ کې فعالان وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې ښځو ته میراث نه ورکول کیږي د دوی په وینا ښځو ته د میراث ورکول اوس د نارینه لپاره د شرم او پیغور خبره ښکاري رولا انوري په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی مې ساس خاصه بناستم نه را کای لا
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو څلوېخ کلنه شازیه ده چې څوک دوه کال وړاندې کونډه شوی یو کوچنی زوی او څلور لورګانی ورته پاتې دي په کور کې د ګټي وټي څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې خو ورونو یې ورته د نه جواب ورکړی دی
زما پلار کور دی او یو کور یې زموږ خاصه دی یو جدا دی وای چې دا موږ د سینې شو کاوه نو بس زه خپل کار په خپل کومه او هغه داسې ما سره داسې همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقې یا د جامې څه دوسه پورې ماته دا دغن دی
همیرا وایي په کلي او سیمه کې داسې میرمنې شته چې کله له ورونو د میراث حق غوښتې نو هغوی سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندۍ پریښي او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخستلو سره یې د خپلې کورنۍ نوم بد کړی دی
چې یو ښځه مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد وغواړي مهر ته وغواړي د خپل ورور نه پلار نه وغواړي اول خو ورته نه ورکوي حق ورته نه ورکوي زه تا نه در کوم وچ او کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل عقد واخلي هغه چې مې حق واخلي مې ورته وایي چې زه تا کومه ته مې حق کړې تا سره زه بیخي مړی ژوندې او کور نه کومه پوښتنه یېم نه کوي ورته او نه په طرف باندې ځي وایي چې زه که ته وایي ما حق کړې ما نه دې خپل حق اخیستی دی
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېرې خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نشي ویلې خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې څلور قضیې راغلي دي هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و یادې میرمنې سره یې ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړې دي
یوه ښځه به د خپل کور یې نه وه د ورونو نه د یوې کوټې حق اخیستی و کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم مګر ورونو یې پسې ټوپکې راواخیست لري واغې د اغازی نه کته ورته ول ویل چې ته نشې کولای چې ته د مور دیدن وکې ځکه ته زمنګ نه حق غي سي د زمنګ مړی ژوند ته تاسو ختم شي
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکل شي او څوک چې اسلامي پوها لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاري قومي مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوخی باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نزد باندې زما غاړه خلاصه شي نو هغه دې ته نه روادره کیږي چې هغه ته وایي چې زما تا سره مړی قطه دی او ژوندی مې سره قطه دی دا هېڅکله نه کوي دا د دین نه بې خبري ده دا چې ښځه حق واړي باید په هغې اصولو باندې وغواړي ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده کلي جماعت امام دی هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرمه شرعي دغه ورور مې پوهیږه چې ما سره کینې پرې من باسو
هغه وای اوس دینی عالمانو هڅې پیل کړي چې خلکو ته د خزو د حقوقو په اړه پورا معلومات ورکړي څو سړی او خزي ل خپل حقوقو خبر شي. په کونړ کې د استیناف محکمې مسولین که څه هم چې ل خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي، خو وای چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسی راغلي، پنځه حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسیدلی او پاتې یوه هم جریان لاندې ده.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ په اګست میاشت کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلومې مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پرېکړې وروسته له هغې کړې چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپا ووهله. که څه هم کابل وایي چې دغه مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی، خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې هم ورکړ چې دا د یوه پاکستاني ملکیت دی. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې پرون د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وجل سیوی دی. په داسل کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، په دغو عملیاتو کې د مرجوب لشمیر هم په زیاتېدو دی. د ترکیې دفاع وزیر تازه ویلي چې تر اوسه پورې 322 تنه تروریستان وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملکیانو او پوځیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي. د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدراعظم ابی احمد ته ورکړل سوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکول سوې ده. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو. د درې شپېته کلن الماس بیک اتمبایف مدافع وکیل خبریالانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د دې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکی کې دایره سي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه لخوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حمله دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب دا دی چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیې پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالي انتخابونه په پام کې لري.
بله، او د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده، او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگیالو تکو د سوریه د راس العین شار په شاوخوا کې بمباری وکړي. دا یو له هغو سرحدي شارونو څخه دی چې د ترکیه د پوز حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډیر توجه یې ډیر زیات توجه یې همدې شار ته د ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په شار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین شار ته نږدې د ترکیې په خاورې کې میشته او وایي د شلو زغرګاډو یو کاروان ولید چې د سوریې خاورې ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاډو کې سپارول د الله اکبر نارې وهلې، د سوریې د راس العین شار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمې شاوخوا یو سلو شل کیلومتره لویدیز خواته ترک ځواکونو پر تل عباد شار د درنو وسلو ګولۍ ویشتي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې تیره شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 9 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلي دي او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 220 تنو ته رسیږي.
بله، وروستۍ پوښتنه د ترکیه د ترکیې حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بلتون غشتونکو متحدان گنی، خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ول اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګیږي.
اسمت څاروان زما همکارو چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیه د پوځ د عملیاتو په اړه جزئیات اورول. د تازه راپورونو له مخې د ترکیه دفاع وزیر ویلي دي چې 320 یاغي وسلوال د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به فریبا ظاهر د ازادي رادیو 19 پروگرام او ازادي او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. په کندهار کې د پارکینګونو کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې زیات کړي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پارکینګونو د کمښت له کبله په ښار کې له ستونزو سره مخامخ دي. عام خلک او د دې ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د پارکینګونو د نشتوالي له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د کندهار ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کوي. صادق رشتینی او په دې اړه نور جزئیات.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورستر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنی په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلیه وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلار باندې سړک باندې ډمبر باندې رش جوړي واجرېدل نو دا ضرور چې بد پارکینګونه جوړ شي. په هر سړک پر ځای کې ور مارکیټ جوړ شي، ور پارکینګ نه مچر مارکیټ مخته مچران ولاړ رش جوړي لار ګرځ ور باندې خوشتانه مو دا چې بد پارکینګونه ور جوړ شي. په ځای کې چرته رش بد فقط کې پارکینګ جوړ کې او کې جوړ نه کړي چې دایمه ټول وځو بدري ګاندارن مخم باندې دي
بازار. بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني. خو وایي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولو کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په سولو کې 50% د ښار پر غرور غرور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د شاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کم شي.
د کندهار ښار په 15 ناحیو کې چې هر بیلن منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وزه کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول شوی نه وي. یعنې هر د مارکیټ یا د بیلن منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې د هر بیلن منزله مارکیټ چې د عمارت اجازه ورکوو نو نقشه دروغو وزه کوو چې هغه وخت وزه کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوی وي او پارکینګ یې باید عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلې د زیاتېدو په حال کې دی. دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي لامل هم لستون سر مخ دی. چارواکي وایي د دې شهر پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونه د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي نو که تاسو خوشحالي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالی د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د چمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده. د تګ را تګ نه لیدلې ده. د دولت نه مغوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بلې حضرت د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را بشم مشخصا د ورور دی پوښتنه په مغوښتنه په جواب کې دومره وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې د چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په مس دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به راواخلو، بیا په راسو ستاسو جواب ده.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د سوالی کې چې دې بخښ زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سرک نشته، سرک مونږ د کله کې مخکې او اوس بخښ ورک د دارا کې نه لګي، او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی چې سرک کې چې مونږ مساول سوالی ته سرک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایورکی دی هر څو ورځې بس غلاش ول وکیلانو جبوت اته کټه کړ. والسلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه نو غوړم چې هغه تاسو ته دروورم، بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. منن
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم دی پکتیا ولایت نه ما دې هغه کې ویلې مال کچته دی دلته دې اتصالات د زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځې ښکار نه کینو شبکې، او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړي نو ما د دې د ټول غن د مننه کوم اس کې چې ته د موږ اواز ته وو په وای سي نه ده نه باندې به سلام
حسرت صاحب ستاسو جواب دې غوړو
مننه تور ودان د لکه منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په دوه وخت دم روانه چې د کوم مشخص سړک نو یاد کړی، البته چې دلا جمنګل ول سوالای کې کوم مشخص سړک، البته دلا جمنګل ول سوالای په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کال وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو پالته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاج منګل ول سوالای کې بلکې په نورو ول سوالای کې هم کوم دی کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دی غوونه استفاده شوی دا په لج منګل ول سوالای کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ول سوالای کې نه څو کلی سره وصلوي هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی، او ان شاء الله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې ترسو پاسا سیډول باندې فرعي سرکونه هم ورغوي.
افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي دیو دا په پخو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ول سوالي سرکونه چې عمومي سرکونه دی او لوی لارې دی هغه جوړ شوی دی، البته دو سرکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهم اساسي سرکونه دی لا هم هغه نه دی جوړ شوی. دا هغه عوامل هم واضح دي چې پکتیا ولس هغه باندې پویږي، یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلا په قراردادونو کې ریسکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات ته ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان ده کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفتو چې هغوی تل د ابادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو څه همکاري کړې ده له هغه نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلاً ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملاً جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې تړونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید ووسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګه د 3G سایتونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات تنو په خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس دي کلیو دي په بخښنه سره دي مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دي پای ته کوي کېدو.
ډېر مننه کوم حسر صاحب. ورستي پښتنه یاد زموږ د اوریدونکو هغه ورستي غوښتنه او شکایت به هم وورو بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه شپې کولا دي پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیره ګران دي او کسابانو چې کوم نرخونه دي دغه نه ډیر اوچته خرڅوي او اوس څوره دي چې دولت د دولت باندې کوي کسابانو موږ دولت څنګه غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي تر څو خپل نرخونه د دولت عملی نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغاني باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي. موږ ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولای چې دا خپل روزمات ته یو څه وخت ډیر مننه.
بلې حضرت صاحب غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کوم چې کله لکه چې دی اوریدونکو ویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي یو قانون یا یو مقرره غوړي چې پلي کې څونه بیا برته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه څونه د دې څارنه کوي.
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار دی مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده. تر هغه پورې د پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي که هغه ښاروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه و جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ له خوا نه شوي وو، د نرخنامې نه دي سرغړاوي، نو د هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړ او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وي. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان ورونه سره ورسېدل، اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګه د نورو صنفي اتحادیو که هغه دوکانداران دي یا نور اتحادیې دي، د دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځې لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلاً جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده، په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له خونو سره هم خلکو بلاتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده، خلک که هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو، هغوی اوس فعلاً د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بله، په بخښنې سره یو بله پوښتنه به هم وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې څنګه مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ د پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانۍ کلدار رایجه وه، خو خوشبختانه په تېر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې له خوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حداقل په مرکز ګردیز کې ازادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سلنه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلاً هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل، په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلاتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده، او فعلاً د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی. نو له دې نه نه مشتریان تر ډېره بریده پورې آګاه او خبر وو او نه هم دوکانداران، او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول اداراتو ته ورکول شوی، په هغه برخه کې اقدامات وشول، نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو ومنل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واورېدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار تایر روشان را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.